مشي دا مشال ریډیو دے دو بجو پدی گړای کی زما مجید بابر نے کی ہلیو سلامونه ملای د خبرون لپاره تر بوروال کا کړو د ټکنیک په برخه کې تر خپل وشه همکاری کی د خبرونه د سر موجود اسلام آباد های کورټ هغه امر دے چې ویل کیږي چې د بلوسانو د ستونزو یا د بلوسانو د کوونکو د ستونزو د حلولو او د معلومولو لپاره دی یو کمیشن جوړ شي. د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنیو سیمیز مطالب را سره هم شته. تاندې هیلي او روحانه مستقبل خبرونه هم لرو. اول خبرونه د بوروال کاکړنه
لمړی د مهم خبرونو سره ټکی د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي خوشاله دی چې خپل لمړی سفر د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان په بلنه سعودي عربستان ته کوي. د افغانستان د مزار شریف په ښار کې تیر ماښام 2:14 ورستل نه پنه وجلی او اوکراین پر پلازمینه کیف د روس لخوا هوایی برید وحشانه بلل دی. اوس بشپړ خبرونه د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي خوشاله دی چې خپل لومړی سفر د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان په بلنه سعودي عربستان ته کوي. شهباز شریف دا څرګندونې د اپریل پر 28 په هغه ویډیو کې کړې دي چې د پاکستان د حکومت پر سرکاري ټویټر پاڼه خبره شوې ده. شهباز شریف ویلي چې دوی به د خپل سفر پر مهال د سعودي عرب له چارواکو سره د دواړو هیوادونو د اړیکو پر زیاتولو او پر یو شمیر دوه اړخیزو مسلو خبرې کوي. دا په داسې حال کې ده چې شهباز شریف د اپریل پر 28 په درې ورځني سفر سعودي عربستان ته ولاړ. له نوموړي سره په پلاوي کې د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری او نور وزیرانو ترڅنګ د شمالي وزیرستان پارلماني استازي محسن داوډ هم ملګری دي. دا د وزیر اعظم په توګه د شهباز شریف لومړی بهرنی سفر دی. په پاکستان کې د رسنیو د حقونو د څار اداره فریډم نیټورک وایي اسلام آباد په تیر یو کال کې د خبریالانو لپاره د ملک تر ټولو غیر محفوظ ښار وو. دا خبره د یاد ادارې مشر اقبال خټک د اپریل پر 28 مشال رډیو ته وکړه. دوی ویل چې د 2020 کال له مې څخه د 2020 کال تر اپریل میاشتې د مختلفو رسنیو د دوی د کارکونکو او خبریالانو خلاف شپږ اتیا پیښې ثبت شوې وې.
اسلام آباد ٹول نے زیادہ خطرناک ٹول اچھی پرکھے وہ دش فیصد واقع چیبی ٹوکی چیبی اگر صرف اسلام آباد کی یعنی وہ دش اسلام آباد کی
دول چې د خبريالانو د وجلو نه هڅې سوې دي. فریډم نیټورک په دې اړه بشپړ رپورت نن خبروي. د خیبر پښتونخوا د قدرتي افاتونو د نظم اداره وایي د شمالي وزیرستان او خیبر قبایلي ضلعو د کډوالو لپاره یې د نغدو مالي مرستو په لړ کې د 30 کروڑ روپیو بل قسط جاري کړی دی. دا اداره وایي دغه مالی مرستې د اختر په مناسبت د شمالي وزیرستان او خیبر ضلعو له بې کورسویو کورنیو سره کیږي. د یادې ادارې ویاند احسان داوړ د اپریل پر 28 مشال رډي ته وویل چې په دوو ورځو کې به د کډوالو هرې کورنۍ ته 2000 روپۍ د خپل موبایل سیم له لارې ورکړل سي. دوی ویل چې میاشتنۍ قسط او هرې کورنۍ ته به 2000 روپۍ نغدي او د 2000 روپیو خوراکي توکي ورکول کیږي. احسان داوړ زیاته کړه چې دا مرستې له افغانستانه د نویو راستنو سویو کډوالو او په پاکستان کې د ننه د بې کوره سویو کډوالو له 15000 کورنیو سره کیږي. د پاکستان حکومت په شمالي وزیرستان کې تر 15 کاله کم عمره ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو بیړنۍ کمپاین اعلان کړی دی. حکومت د اپریل پر 28 او 29 د دوه ورځنۍ بیړنۍ کمپاین له هغه وروسته ترسره کوي چې د اپریل پر 28 د شمالي وزیرستان په میرالی کې یو ماشوم ګزڼ وواهه. دا د شاوخوا یو کال په موده کې په پاکستان کې د پولیو ناروغۍ لومړۍ مثبته پیښه وه. د افغانستان د مزار شریف په ښار کې تیر ماښام د سپرلیو په دوو موټرو کې چاودنې سوي دي چې له کبله یې لږ تر لږه 9 تنه وژل سوي او 14 نور ژوبل سوي دي. د چاودنې زیاتره وژل سوي او ژوبل سوي کسان د سیمې شیب میاسلکه اوسیدونکي دي. روچرز خبري اجانس خبر ورکړی دی چې په مزار شریف کې د امنیه قمندانۍ ویان محمد آصف وزیري ویلي چې چاودنې پر هغو مسافر وړونکو موټرو سوي دي چې په شیب میاسلکه کسانو پورې تړاو لري. اجانس زیاتوي چې د دې چاودنو ذمہ واري اسلامي دولت یا داعش ډلې منلې ده. او اوکراین د اپریل پر 28مه کیف ته د ملګرو ملتونو د مشر انټونی ګوتریش او د بلغاریا د وزیر اعظم د سفر پر مهال د روس لخوا هوایی برید غندلی او دغه د وحشانه برید په توګه یاد کړی دی. د اوکراین د پلازمین کیف شاروال پر ټیلیګرام ویلي چې دوه بریدونه د شیو چینکیوسکی په سیمه کې شوي دي. په دې بریدونو کې لا هم د مرګ ژوبلې په اړه خبر نه دی ورکړل شوی. بل پلو د ملګرو ملتونو د مشر یو نږدې سلاکار ویلي چې دوی خوندي دي. د خبرونو پای
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او زموږ همکار بوریوال کاکړ نمو خبرونه اوریده. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو د خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com د دې ترڅنګ زموږ یو شمیر ویډیوګانې تاسو په یوټیوب او د دې ترڅنګ په انسټاګرام او فیسبوک هم موږ سره ملګری کېدی شي. ټویټر باندې هم د تازه حالاتونو خبرې دی شي. ورجو د خبرونې پیل کو د سر راپور ته ورجو. اسلام آباد های کورټ حکومت ته حکم کړی چې د پاکستان په یونیورسټیو کې په نسلي بنیادونو باندې د بلوس زده کوونکو پروفایلنګ او د هغوی ځورونې ودروي او کوم بلوچ زده کوونکي چې په جبري توګه لادرک کړل شوي د هغوی د پلټنو لپاره دی یو پلټنیز کمیشن جوړ کړي او د داخله چارو سیکرټري ته حکم ورکړو چې د بلوس زده کوونکو سیمو ته لاړ شي او د هغوی تحفظات لري کړي او دا مسله هواره کړي. په دې اړه تفصیل سراج زهید نور.
د اپریل په 28مه نیټه د اسلام آباد های کورټ چیف جسټیس اتر مین الله د بلوچ زده کوونکو د زورونو او جبري لادرک کېدو په حواله د یو درخواست اوریدنې په مهال د داخله چارو سیکرټري ته حکم ورکړو چې د بلوچ زده کوونکو پروفایلنګ یا د هغوی معلومات را جمع کول او په نسلي بنیادونو د هغوی زورونې دی ودرول شي او د داخله چارو سیکرټري د بلوچ زده کوونکو سیمو ته لاړ شي او د هغوی تحفظات ختم کړي. په دې موقع د چیف جسټیس اتر مین الله وینا وا مونږ د بشری حقوقو په سرغړونو سترګې نشو پټولې. د اوریدنې په مهال چیف جسټیس په یونیورسيټیو کې د بلوچ زده کوونکو د زورونو او د هغوی د جبري لادرک کېدو په معاملې د پلټنو لپاره حکومت ته د یو کمیشن جوړولو حکم هم ورکړو. په دې موقع ډیپټي اټارنی جنرال سید محمد طیب شاه وی چې اوس نوې حکومت راغلی او وزیر اعظم شهباز شریف د بلوچستان دوره هم کړی او د بلوچانو په لادرک کېدو یې هم خبرې کړې. مشال ریډیو چې د اسلام آباد های کورټ چیف جسټیس اتر مین الله د حکم په اړه د وکیل او د بلوچ زکونکو د زورونو پر ضد هلی ځلې کوونکی حبیب کریم بلوچ نو پوښتل نو هغه وی
چیف جسټیس صاحب نے ڈائریکٹ کیا انٹیریئر منسٹری
دی وی چیف جسټیس د داخله چارو وزارت ته حکم ورکړي چې هغه په باقاعده توګه یو پلان جوړ کړي چې د ټول پاکستان په پوهنتونونو کې د بلوچ زکونکو زورندې بند کړي شي او د غوی معلومات را جمع کول یا پروفایلنګ بند کړي شي. خو تیر حکومت کې هم عدالت داسې حکم ورکړي وو او د هغه باوجود هم د بلوچ زده کوونکو د لاهور او کراچۍ نه او نورو ځایونو نه د جبري لادرک کېدو سلسله روانه ده. خو بیا هم موږ د چیف جسټیس د حکم نه هیله لرو چې سنا سره خبر په نظر راشي
ان پر عمل کیا جائے گا اور کوئی نہ کوئی بہتری آئے گی.
مشال ریډیو چې د بلوچ زده کوونکو د جبري لادرکۍ او د زورونو په اړه د لادرک کسانو لپاره د کارکونکو مدني فعال مهرنګ بلوچ نو پختل نو داغي وینا وا
دیکھیں ہم پر امید کیسے ہو سکتے ہیں اس چیز سے مطلب ایک عدالت ایک
دا وای مون پر امید سنگ کې دی شو چې د یو مل قانون او عدالت چرته چې په زرګونو خلک جبري لادرک دي هلته تر اوسه هیڅ نه دی کړی. او که زه د لک سات د پاره پر امید هم شم چې پر اختیا د پاکستان قانون دا مسله حل کولای شي نو د دینه بل خه خبره نشته چې چرته د پاکستان عین په خپل د جبري لادرکۍ پر ضد دی نو هغه په عین عمل کوي نو تر هغه دا سلسله نشو درې دی تر څو چې هغه ادارې چې د دې پر شادي هغه من نه کړی شي.
تب تک یې ہو سکتا ہے جب تک اس کو وہ ادارے جو اس کے پیچھے ہیں ان کو روکا نہیں جا سکتا.
دل ہغی رستو چ دروان کال د فروری پلا سمنیٹ د اسلام آباد قائد اعظم پوہنتون ز د کون کے حفیظ بلوچ چ د پلار محمد حسن پوینا د بلوچستان د حوزدار سیمینا وسلوالو کسانو پورته کڑے وو. لدی رستو پ اسلام آباد کے د پریس کلب مخیتا د مارچ پ لومڑئی نیٹ بلوچ د کون کو احتجاجی پرلت و ہو او غختنے کول چ جبری لا درک بلوچ د کون کی او نور لا درک کسان دی زر تر زر و مندل شی.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه ہو دا مخام تر شپگو
اور جن کو دا د پاکستان کې درسنو د حقوقو د سار یو ډلې فریډم ان نت ورک لخوا د اپریل 28 د جاری شوی راپور لمخې د مئی 2023 میلادي کال نه تر اپریل تر 2022 کال پورې پشپګتیا صحافیانو حمله شوی. په دې حملو کې وجنا وهل ټکول دړکی ورکول آنلاین یا آفلاین زورونه شامل دي. د راپور لمخې د تیر یو کال په موده کې سلور خبریالان وجل شوی، نه تا د وجلو دړکی ورکل شوی او داسې نورې د زورونو پیښې هم شامل دي. په دې اړه تفصیل زموږ همکار شانواس ترکزی ناورو.
پاکستان کې په تیر یو کال کې د میډیا ادارو او میډیا کارکونکو باندې شپک اتیا حمله شوې چې پکې څلور خبریالان وژل شوي او یو لس داسې چې ورته د وژلو دراکه ورکړل شوې. د فریډم نتورک په نوم د میډیا د ازادي لپاره کارکونکو ادارې د اپریل 28 د جاری شوي او رپورټ تر مخه پاکستان کې تر ټولو زیاتې پیښې د ټي وي چینلو کارکونکو خبریالانو په ضد شوې. دغه پیښې د مئی د 2021 نه تر د اپریل 2022 پورې ریکارډ شوې. د فریډم نتورک ایگزیکټیو ډایریکټر اقبال خټک مشاد ریډیو ته د اپریل 28 وویل په وژل شوي کې دوه د ټي وي کارکونکي ولی دوه د ډیجیټل میډیا یا انټرنیټ چینل لرونکي هم شامل دي.
نه کوششونه شوې دي چې ژورنالستان وژني، زباني پرسونه ته ورکړل شوې دي. خطرناک علاقې کومې دي؟ د پاکستان افراطي ډلې حکومت اسلام آباد ټول نه زیات خطرناک ټولو چې پر ټولو پیښو کې اووه دېرش فیصده واقع چې دي پیښې چې دي هغه په صرف په اسلام آباد کې شوې، یعنې دوه دېرش په اسلام آباد کې شوې دي. چې کوم ژورنالستانو سره دغه پیښې شوې دي، یو څلوېښت فیصده ژورنالستانو ویلي دي چې ریاستي خلک یا ریاستي ادارو باندې هغې شک کړی.
د رپورټونو تر مخه دیارلس صحافیانو باندې قانوني رپورټونه درج شوي، شپږ صحافیان وهل ټکول شوي، پنځه صحافیان زخمیان شوي، شپږ صحافیان گرفتار شوي، یوولس په ناقانونه ډول ډیټین معنی په کوم ځای کې په زوره ایسار شوي او یا بندې کړې شوي دي، څوارلس صحافیان داسې چې ورته آفلاین معنی په مخامخ وینا یا د چا په واسطه او آنلاین معنی د ټلیفون انټرنیټ یا د ایمیل د لارې دړکې ورکړل شوي. په دې کې درې زنانه میډیا کارکونکو باندې هم دغه شان بریدونه شوي چې پکې آفلاین زورونه هم شامل ده او ورته د خطرناک رد عمل دړکې هم ورکړل شوي. د رپورټ تر مخې په وژل شو کې یو حسنین شاه چې د لاهور پرس کلب مخې ته د نامعلومه موټر سایکل سورو لخوا د جنوري په 2022 کې وژل شو، د ټي وي چینل سره یې کار کاوه. دوی محمد زاده اګروال چې په ملاکان کې د وسلوالو لخوا په نومبر 2023 کې وژل شو او دریم د ملیر کراچی ناظم جوکی وو چې هغه هم د نومبر په 2023 کې د تشدد وروسته وژل شو، او څلورم شاهد زهري نومیده چې دیو ټي وي چینل سره کار کاو. د اکتوبر په 2023 کې په هب بلوچستان کې په بمی چاودنه کې وژل شو. په وژل شو کې محمد زاده اګروال او ناظم جو کې سټیزن جرنالیست او یاداسي چې په انټرنیټ او سوشل میډیا خپل چینل وي په هغه به معلومات او رپورټونه خورول. اقبال خټک مشال ریډیو ته وویل کله یو چا د صحافي په رپورټ اعتراض وي باید قانوني لار خپل کړي، دا نه چی وای زوروي
کچره د سیاست په لټه کې راځي. مختشوه دي د دې چې ادارې او تنظیمونه شته سرکاري څخه تاسو چې په مالتا دغه راپور په خلاف خپل شکایت درج کولی شو، دغه شکایت د دغه اداره عملی ګام پورته کولی شي او دغه ژورنالیست یا د هغې میډیا ادارې نه پوښتنه کولی شي او هغه سزا ورکولی شي، جرمانه لګولی شي یا بندول بندش پرې کولی شي.
د رپورټ تر مخې د اسلام آباد وروسته دویمه خطرناک سیمه د سند صوبه ده. درېمه خیبر پختونخوا، څلورمه پنجاب او تر ټولو کمې پیښې په بلوچستان کې رپورټ شوې. اقبال خټک وویل بلوچستان داسې نه ده چې ګینه هغلته د صحافیانو لپاره حالت ډیر ښه دی، بلکې هغلته صحافیان په خپل خبرونه سنسر کوي یا د څار لاندې راولي. د رپورټ تر مخې دوه پیښې د نان سټیټ اکټر یا داسې لکه وسلوال او یا نور لخوا شوي، درې پیښې د سیاسي ډلو یا سیاستدانانو لخوا شوي، درې پیښې د جرم کوونکو ډلو یا کریمینل ګینګز لخوا شوي او دوه ویش پیښې مکمل د نامعلومه خلکو لخوا. نامعلومه معنی داسې چې نه ده معلومه د ریاستي ادارو کړي، جرم کوونکو ډلو کړي، سیاستدانانو کړي او کوبل چا. رپورټ کې زیاته شوی یو ویش پیښې بیا د ادرز لخوا شوی. ادرز یا نور معنی دا چې دغه پیښو کې جاګیردار، لینډ لارډز یا جایدادمن خلک، کاروباریان، وکیلان او نور شامل دي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د پاکستان په کراچۍ پوهنتون کې د اپریل شپږمې نیټې برید کې د وژل شوو درې چینایانو یو پاکستانی وګړي د وژنې ذمہواري بلوس وسلوالو ډلې بلوس لیبریشن آرمی منلې ده. دا لومړی ځل نه دی چې بلوس وسلوالو ډلو چینایان په نخښه کړي دي، بلکې تر دې وړاندې هم په کراچۍ او بلوچستان کې پر چینایي وګړو حملې شوي دي، خو دغه بریدونه د پخوا په پرتله د 2013 زیږدیز کال راهیسې زیات شوي دي. خو پوښتنه دا ده چې بلوس وسلوال ولې پر چینایانو حمله کوي؟ په دې اړه تفصیل عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د پاکستان تر جوړېدو وروسته په تیرو څلور اویا کلونو کې ځینو بلوڅو وسلوالو ډلو په مختلفو وختونو کې 15 ځله د ریاست پر ضد وسله پورته کړې ده، چې پر ضد یې هر وار حکومت پوځي عملیات کړي دي. دغه ډلې وایي چې په 1948 کال کې پاکستان د بلوڅانو آزاد کلات ریاست د یو جبري تړون لمخي په ځان کې شامل کړی وو، او دوی غواړي چې بلوچستان بیرته آزاد کړي. خو د پاکستان حکومت درېز درې چې د هغه وخت د کلات واکمن میر احمد یار خان او د پاکستان د گورنر جنرل قائد اعظم محمد علي جناح د تړون لمخي کلات ریاست په خپل خوښه په پاکستان کې ورګړ سوی وو. خو کوه قتل سین او په تیرو څلورو وسلوالو جګړو کې بلوڅو ډلو به یوازې د پاکستان تاسیسات یا امنیتي ځواکونه په نشه کول. خو په پنځمه هغه کې چې په 2000 لومړي کال کې پیل شوی، دوی پر چینایانو هم حمله کوي. په تیرو 18 کلونو کې بلوڅو وسلوالو ډلو په بلوچستان او کراچۍ کې پر چینایي وګړو او ګټو باندې شاوخوا 9 حمله کړې دي. چین په بلوچستان کې د گوادر بندر ترڅنګ په مختلفو سیمو کې پنګا اچونه کړې ده. پښتانه دا ده چې بلوڅي وسلوالو ډلې پر چینایانو ولې حمله کوي؟ د دې پښتنې جواب په کوټه کې میشت د سیاسي او پرمختیايي چارو په رفیع الله کاکړ راکوي.
د بلوڅ وسلوالو موقف دا دی چې دوی پاکستان ریاست هم دالته نه پرېږدي، چې هغه وایي زمر د سایلو د وسایل استعمال کوي، او دا د نوي د ویشتمې پیړۍ یو استعماري قوت دی. چین چې دی نو چین دی وایي دا امپیریالیزم یا د استعمار هغه د یو ویشتمې پیړۍ دی هغه غټ جدید شکل دی. نو چین د ریاست ملګری دی، دا زمر سایلو وسایل ته قبضه پلان جوړ کړی دی. بلکې چې دا د نواب بوکتی د شهادت مخکې په مکران کې چې هغه شروع سو نری ټکو ټکو هغه وخت شروع سو، هغه هم په هغه کې اول ټارګټ دی، هغه وخت هم د چین کسانو انجینیر د ټارګټ کړو.
چین دا وخت بلوچستان د چاغي د سندک سروزرو او میسو پروژه چلوي. په حب ضلع کې یې برېښنا کوټ جوړ کړی، خو تر ټولو لویه اقتصادي شکلتیا یې په گوادر بندر کې ده. د چین پاکستان اقتصادي راهداري لمخي د هیواد په گوادر کې خپل اقتصادي فعالیت نور هم پراخ کړی دی. چې ورباندې نه یوازې بلوچ وسلواله ډلې، بلکې هغه بلوچ سیاسي ګوندونه هم نیوکه کوي چې په وسلواله جګړه باور نه لري او د پاکستان په آئینی او سیاسي چوکاټ کې د حکومت غوښتنه کوي. خو د بیلتون پالو وسلواله ډلو او بلوچ سیاسي ګوندونو کې یو واضح فرق دا دی چې وسلواله ډلې غوښتنه کوي چې چیندي په بشپړه توګه له بلوچستان ووځي، خو سیاسي ګوندونه بیا غواړي چې چیندي په بلوچستان کې پرمختیايي کارونه وکړي، البته په کې دي ځای بلوچستانو ته ونډه ورکړي. د نېشنل ګوند د اطلاعاتو سیکرټر جان محمد بلیدی د اپریل پر 28 نیټه مشال لري ټول چې دوی دا غني چې بلوچستان او پاکستان دومره وړتیا او ټیکنالوژي نه لري چې په خپل پر لویو پروژو کار وکړي. نو ځکه د پوینه باید چین دا کارونه وکړي، البته پکی ځای خلکو ته ونډه ورکړي.
ہماری سوچ یہ ہے، دیکھیں ہم سمجھ رہے ہیں کہ جو بھی کام کرے گا یہاں کے مقامی لوگ
موگ دا فکر کہوں چې څوک هم دلته کار کوي باید د ځای خلکو ګټه خوندي کړي، په کاروبار او مدن کې د خلکو او بلوچستان ونډوي. او موږ ته د چین لخوا دغه څه کول په نظر نه راځي. چین په گوادر کې یو سړک جوړ کړي او هغه یې هم بند کړي دي. دوی هوایی ډګر جوړ کړي، له هغه سره د خلکو هیڅ ګټه نه ده تللې. دوی په مدن نوکریو او روزگار کې برخه نه لري، ځکه خو چې د چینایانو پر ضد کوم اقدام کیږي نو د خلکو له چینایانو سره همدردی نه وي.
جب ان کے خلاف کوئی اقدامات ہوتی ہے تو لوگوں کی همدردیاں چائنیز کے ساتھ نہیں ہوتی.
خود پاکستان ریاست بیا پر چینایانو د بلوچو وسلوالو بریدونو ته په جلا نظر ګوري. پر له پسې راغلو حکومتونو تل دا تور پوری کړی چې بهرنی هیوادونه د بلوچو وسلوالو تر شا لاس لري او نه غواړي چې د چین او پاکستان تعلقات پیاوړي شي. د بلوچستان د مواصلات وزیر سردار عبدالرحمن کتران د اپریل پر 28 نیټه مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال تور پوری کړ چې د پاکستان ګوانډیو هیوادونو بلوچستان په جنگي سیمه بدله کړې ده.
بلوچستان ترقی کی راہ پہ گامزن ہے اور پھر وار زون بنا ہوا ہے.
بلوچستان دا ترقی پر لوری روان شوی دے خو پ جنگی سیمو بدل شوی دے. افغانستان، ایران او ہند پگٹا ل بلوچستان جنگی سیمه جوړه کړی ده. وسلوالو ته له بهر پیسې ترلاسه کیږي. نن سبا د یو کلاشنیکوف قیمت 2.5-3 لک دی. دغه سې د یو کارتوس بیا 100-200 روپۍ ده. نو که یو څوک دومره ښه مجهز وي په غره کې کینی او له ریاست سره ډغره وهي نو معلومه خبره ده چې زموږ دښمن ملکونه که هغه هند دی یا بیا د افغانستان د خاورې پر استعمالولو سره زموږ پر امنیتي عسکرو بریدونه دي. دوی نه غواړي بلوچستان او پاکستان پر مختګ وکړي.
خو بلوچو وسوالو ډلو تل دا تورونه رد کړي چې ګواکې دوی د بهرنیو هیوادونو په لمسون د پاکستان پر ضد وسلواله جګړه کوي. د بلوچستان د چارو پوهان دا فکر کوي چې په صوبه کې د چین لخوا په روانو پرمختیايي پروژو کې ځایي سیاسي مشران په اعتماد کې واخیستل سي او پکې خلکو ته زیاته ونډه ورکړل سي نو شایي د چینیانو پر ضد حملو کې په پرتلیز توګه لږ څه کمی راسي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو
لیکه
MASHAL RADIO.
اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام یو بل راپور تر راغوم. د پاکستان نوی مرکزی حکومت ویلی د خبرو د لارې په قبایلی سیمو کې امنیت پر دې قبل غواړي. د وزیر اعظم شهباز شریف په حکومتي کابینه کې شامل د قبایلی د لیکورمې استازي ساجد حسین توري ویلی حکومت یې پلان لري چې کوم وسلوال خبرو ته چمتو دي له هغو سره خبرې وکړي. خو د دفاعي چارو پوه محمود شاه وایي چې د امنیت پر دې کولو لپاره باید بې توپیره پوځي عملیات وشي. نور تفصیل اسرار عالم مومند اورو.
د پاکستانی وزیر اعظم شهباز شریف په حکومتي کابینه کې شامل د قبایلی ضلع کرمې استاد ساجد حسین توري وایي په قبایلی سیمو کې مخ په زیاتېدونکو بدمنۍ باندې غونډه کړې. د پیپلز پارټي ساجد حسین توري چې د بهرنیو پاکستاني وګړو او انساني وسایلو پرمختګ وفاقي وزیر دی، پرون یې مشال ریډیو ته وویل چې په 8 اپریل په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو پارلماني استازو په غونډه کې پریکړه وشوه چې په سیمه کې د امنیت پر ځای کول لپاره به له قبایلی مشرانو سره مشورې کوي. که څه هم نوموړي نور وضاحت ونه کړ خو زیاته یې کړه چې کوښښ به کوي له وسلوالو ډلو سره د خبرو د لارې په سیمه کې امنیت پر ځای شي.
جنگ د مسلو حل نه لري. نو دی وایي نه مطلب دی چې مخکې مطلب دی چې مذاکرات شوي دي، جرګې پکې شوي دي، خبرې روانې وي، خو بیا به قسمت سره مطلب دی چې پرانی شو وجه نه مطلب دی ډیډ لاک پکې راغلو. اوس هم مطلب دی چې هغه خبره شته که چیرې مطلب څوک خبرې کول غواړي نو هغوی سره مونږ خبرو ته بالکل هم کینو.
دا په داسې حال کې دا چې په قبایلي ضلعو او بنو په جانخیلو کې روان کال تر دې دمه څه باندې 15-20 هدفي بریدونه رپورټ شوي دي چې د زیاترو زمواري طریق طالبان پاکستان منلي. په دې بریدونو کې لسګونه ولسي وګړي، پولیسان او پوځي سرتیري وژل شوي دي. که څه هم حکومتي شمیرې نه دي خبرې شوي خو د مشال ډیو خبریالان وایي چې روان کال په باجوړ کې شاوخوا 40، جنوبي وزیرستان کې 40، شمالي وزیرستان کې 45 او خیبر کې 10 او بنو په جانخیلو کې شاوخوا 6 هدفي بریدونه شوي دي. د اپریل په 8 درې هدفي بریدونه ترسره شول چې پکې په باجوړ کې د جمعیت العلماء اسلام او فیډل مخکخ سیاستوال مفتي بشیر محمد، د بنو په جانخیلو کې د شیرزلی په نوم یو کس او په شمالي وزیرستان کې د افسي ځواک یو کارکونکي وژل شول. که څه هم ساجد حسین توري وایي چې د نوي حکومتي کابینې غړو په 19 اپریل سوګند پورته کړې او د امنیت پر ځای کولو کې به وخت لګي، خو د پاکستان پوځ پخوانی بریګیډیر محمود شاه په 28 اپریل مشال ډیو ته وویل چې امنیت پر ځای کول د ولسي حکومت کار نه دی. د په خبره پوځ ته پکار ده چې له افغانستان سره پر پوله داسې ګامونه پورته کړي چې له هغه هیواد پاکستان تر طریق طالبان پاکستان او نورو ډلو د وسلوالو د ورتګ مخه ونیول شي. دا وایي باید پوز په قبایلی سیمو کې د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد بي توپیر عملیات وکړي.
زما په خیال موږ سره پوره د سټیټ پاور چې کوم دی هغه استعمال کیږي د مسلې لپاره دا به ختم شي. د حکومت پاکستان پوره طاقت لري دا بارډر ورته بند کړي.
خود پیښور پونتون د جرنلزم څانګې استاد ډاکټر سید عرفان اشرف وای په قبایلی سیمو کې د وسلوالو د مخنیوي لپاره څو واري پوځي عملیات شوي خو څه نتیجه یې نه ده ورکړي. نوموړي په 28 اپریل مشال ډو ته وویل کله نه چې پروسه کال افغان طالبانو افغانستان نیولې نو په پاکستان کې د طریقه طالبان پاکستان بریدونه زیات شوي دي. نوموړی وایي اسلام آباد ته پکار ده چې په کابل کې له افغان طالبانو سره خبرې وکړي او هغوی پر دې رضا کړي چې خپل ځمکه د پاکستان خلاف استعمالېدو ته پرېنږدي. عرفان وایي که یو خوا افغان طالبان د طریقه طالبان پاکستان خلاف له دې قبله پوځي عملیات نه کوي چې دواړه یوه نظریه لري او په شریکه یې د امریکا خلاف شل کاله جګړه کړي، نو بل خوا پاکستان چې غواړي کابل کې د طالبانو حکومت ختم نشي له افغانستان په پاکستان کې کیدونکي وسلوال بریدونه په نړیواله کچه نه راپورته کوي.
نو دا مطلب دا ده چې کم طالبانو په دوحا اکارډ کې اګریمنټ کړی وو دنیا سره چې د افغانستان ځمکه به د ګاونډي ملکونو په ضد نه استعمالیږي، هغه کې طالبان ناکام شو. نو څه ناکام شو نو دا خو پاکستان طالب سره سره نړۍ سره هم دا مسله اوچته ویشي چې ولې د افغانستان د اړخ نه په مبریدونه کیږي خو پاکستان نه کوي، ولې سر پاکستان په افغانستان کې طالبان غواړي او همدغه کسیس طالبانو ته پته ده چې موږ د اسلام آباد کمزوري یو، نو د دې حل ډېرې وجه نه نروزي.
کایو خا په قبایلی سیمو کې هدفي بریدونه زیات شوي او د سیمې اولس یې د مخنیوي لپاره وار په وار مظاهره کړي. نو بلخوا پوځي او انتظامی چارواکي وایي چې د مخنیوي لپاره یې عملیات کړي او لزګونه وسلوال یې وجلی دي.
اوبدن کو تاسو مشال لري او تاسو کې یخترونه روان دي، خلک ستونزم لري، مسلې هم لري او شکایتونه هم په خبر او خوشا سیمو کې مشت افغان وګړي شکایت کوي چې په دې وړو کې اختر کې د خپل خپلوانو سره په یو ځای اختر باندلونه محروم دي. دوی وایي په تور هم کې ډیره سختی ده او بغیر اسناد پر سوق سفر نشي کولای. دوی وایي په خوا به په خبر نه خلک ډیر په اسانه جلال آباد او کابل ته تللو، له هغه اړخ نه به په خبر تر تللو په یو ځای به د اختر د خوشحالۍ سره باندلې خوس ډیر کلو نو شول تل یو بل سره نه دی لیدلی. تفصیل په دې اړه فرحات شینواره وړاندې.
افغان وګړي وایي چې په تورخم دروازه د سفری بندیزونو لامل دی وړو کې اختر کې نشي کولای چې له پیښوره جلال آباد او کابل ته لاړ شي او لا غي اړخ نه خپل خپلوان پیښور ته راشي. دوی وایي په خوا به په تورخم کې دومره سختی نه و او په اسانه بتلل راتلل، خو اوس پاسپورت او ویزا شرط شوی او هر تن دا وس نه لري چې پاسپورت او ویزا واخلي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ پرې سفر وکړي. په پیښور کې میشت یو افغان وګړی حاجی رفیق مشال ریډیو ته وایي چې د زوی کوژدنې شوي خو واده ډیر وځنډېده او په دې اختر کې میرمن ته خواږه هم نشي ور وړی.
افتخار په نام مشر زوی مې ده، کابل کې د هغوی ته کوژده مې تور لورې ده او تر 15 کالو شو دغه وخت د ویزې مسلې دي، مونږ ته ډېر مشکلات زیات شوې دي، ډېر زیات. واده اوس نشي کېدای چې مونږ چاته ویزه مونږ ته ورنه کی، مونږ هغه سره کوم راسپورټونه هم څوک نه ورکوي مونږ ته. کوژده ده د اختر مخامخ ده چې د دوی ته سامان ویسو، سب بټیان ویسو، سب کلچې خواږه ده شین ویسو، مونږ ته مشکلات ده نشو وړي.
په تورخم کې د سفری بندیزونو نه متاثر شوی ځنې نور افغان وګړو هم را سره خپل احساسات شریکړل.
نوم زکی ولله جلال آباد نو دات ولسوالی یاره اوس خدا سیدا چکم هلته دی غلطه پاتې دی، چکم دلته دی غلطه پاتې دی، تک را تک بس یو بل سره ملا سینځلې دی. هم مخ کې اخترونه ډیر په خوشحالي او ډیر په خوندو خپل خپلوان براتل منګ بم تلو راتلو، نو شلار شو بیا هر تک مشکل ده ول پاسپورتونو مسلې دی، بیا به مجبور واغه سی په کوټه برازو. نو خپل خپلوان هلته پاتې شروع نه مور چلته پلارلته نو اختر بس خوندي.
نو مخ کې لار نرمه و خلبتله راتله اخترونه به ډیر خطرې ده، ډیر خو خوشاله وسته مولا تعالی پکې خیر واچي. خدا زمنګ د حکومت نه د اغه خو د دې خو نه ډیر دا خبر زمنګ زړه ده چې دې د خلک مسافر دا غه خوانم را پری دی او د دې خوانه پری دی، د دې خوانم تذکری باندې مخ کې پری خودل اوس بیا وې بندیز دی، اوس دا 15 ورځې د پاره بیا دغه ور کړی دی بے بندی. نو دا زمونږ او پاکستان او د افغانستان خسر نه رغيږي، خور او خریاد سره سره رشتي کړي او بل سره.
د لنډی کوتل مرستيال کمشنر او د تورخم فوکل پارسن اشرف الدین وای چې د اپریل 9 نیټه پورې په پاکستان کې اسارو شو افغان وګړو ته اجازه ورکړي چې په تورخم دروازه افغانستان ته واوړي او له هغه وروسته به بیا دواړو خواو ته یوازې په پاسپورت او ویزه باندې زیراځي. په 2018 کې پاکستانی چارواکو د پولیس سمبالولو پالیسۍ لاندې په تورخم کې د بغیر اسناد اسنادو په تګ را تګ باندې بندیز لګولای او د سره د خلکو په دوه طرفه تګ را تګ کې ډیر کمای راغلی. د پاکستان امنیتی ځواکونو په بیا بیا ویلي چې په تورخمی پاسپورت او ویزا د لپاره شرط کړي چې هلته د وسلوالو د تګ را تګ مخه ونیسي او دغه ګامې د امنیت په خاطر پورته کړای. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
اردنګ تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. څنګه تاسو ته معلومه ده، پاکستان کې مهم راپورونه هم دغه دي چې یو خو د فریډم نتورک په نامه د رسنو د ساریو ادارې یو راپور جاری کړی دی، او د دغه راپور د جزئیات له مخه پاکستان کې د اپریل دا راپور د اپریل په 28مه جاری شوی دی، او دوی وایي چې د مئی د 2021 میلادي کال نه تر اپریل تر 2022 کال پورې په شپږ اتیا صحافیانو حملې شوې دي. په دې حملو کې وژنه، وهل، ټکول، دړکې ورکول، آنلاین یا آفلاین تورونه هم شامل دي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په دې ودني سفر پرون سعودي عرب ته رسیدلی دی. تمه ده نوموړی به له سعودي چارواکو سره هم ویني او له دواړو هیوادونو د تعلقات ښه کولو په شمول به پر یو شمېر مهمو دو اړخیزو مسلو خبرې وکړي. د دې ترڅنګ د پېښور او خوشا سیمو کې د اختر تیاریانې روانې دي، بازارونه ډک دي، او دغلته کې خو بیا ځینې خلک د لوډ شیډنګ شکایتونه هم کوي. تاسو مشال لري ته غوږې اوس د خپرونې په دې برخه کې درته د میرمنو خپرونه تاندی هلی وړاندې کوو. دا زموږ همکاري فرخنده اسد جوړ کړی دا یو واري مخکې تاسو هم اوریدلی. نو را دي چې وورو تاندی هلی.
تاندی هلی
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه.
پوتان دی هلی پروگرام کې موزه فرخنده اسد هرکلی کوم. د خیبر پختونخوا د روغتیا ادارې خزینه کارکونکو وای له 2000 کال راهیسي تخپلو نوکریانو د مستقل کېدو غوښتنه لري، او لا هم په دې تمه دي چې حکومت به نوکری مستقل کړي او تنخواګانې به هم زیات شي. دا نن په پروگرام کې په دې اړه تاسو ته معلومات درکوم. د خیبر پختونخوا لیډی هیلث ورکرز وای دوی د 2000 کال راهیسي په وار وار احتجاجونه کړی دي چې باید حکومت یې نوکرۍ مستقلی کړي، خو اوس ورته د صحت محکمې لخوا ویل شوی دي چې ډیر زر به د دوی د زیاترو خزینه او صحت کارکونکو نوکرۍ مستقل کړي شي. موږ په دې اړه د یو څو خزینه او صحت کارکونکو سره خبرې کړې دي. په دغو کې یوه د نوخار سره نږدې د پپو اوسیدونکي کوثر بیبی ده. له مشال ریډیو سره په خبرو کې کوثر وای د صحت محکمې پاورتا ویل شي ودي چې زره په توپی نو کرے مستقل کړل شي.
موږ ډېر ډیماند چې کوم د سټرکچر او ګریډیشن حوالی سره نو هغه زموږ الحمدلله په کې نوټیفیکیشن شي ودي. اوس پرون بل ورځ موږ د پولیو اډیشنل پیمنٹ کېدو اوفیس کې نو اېدا په اړه موږ غوښتي نو دا کوم چې ال تخپل ډیسټریکټ او کوم چې زموږ افسران یې هم ته کېدو چې تاسو په څومره نوټیفیکیشن دی او د اټانی دی هغه غلي دی چې ګریډیشن شي ودي الیجیب دی چې کوم دی نو 40%
او کوثر دا صحت کارکونکو چکم دی کرن تاسو په شمول دوی یو ګیله دا هم کوي چې دوی ته دا کم ویکسینیشن کمپاین سپی د دې پیسې په وخت نه ورکول کیږي، یا د کورونا ویکسین خبره هم دوی کوي چې د هغې اضافي پیسې دوی ته نه ورکول کیږي. دا څه مسله ده، دې باره کې څه معلومات لري؟
کوم چې د کورونا ویکسینیشن دی د دې لپاره اضافي پیسې نه دي شوي، او باقی چې کوم پولیو کېږي د دې خون ته باقی د خپل پیمنټ کې
خفا د پولیو تاسو ته کې
دا ویکسینیشن لا فل حال نه شي او وی دی دی چې لکه راځي با خو لا فل حال شي ویل دي اوس په تنښت کې دی لکی
او کو سر پس یو ته پوس بل کوم روجا هم دا لیډی هیلث ورکرز خو ډیر زیات امپورټنت ډیر ضروری کار هم کوي کنه. دا د پولیو ویکسینیشن په دوران کې ډیر زینو کې په دې پولیو ټیمونو باندې حمله هم شوی دي زمونږ په صوبه کې، خاص کر وخت په وخت باندې. نو په دې د حالاتو ته تاسو څنګه ګوري؟ څومره مسلې او څومره مسلو سره لیډی هیلث ورکرز کار کوي؟
بالکل تاسو خبره ټیک ده چې ډیر زیات د مسایل راغلي دي. تاسو ټارګټ کې خبرو کا جام پکې شي دي او دین الهام د کور د خلکو او د وی چې کوم
روختیا خزینه کارکونکو د معلوماتو لمخې دوی ته د میاشتې شاوخوا 23,000 روپۍ ورکول کیږي، خو هغه وایي ډېر کسان پکې په اووم سکیل کې کار کوي، نو باید چې حکومت ورته په هغه حساب سره بیا شاوخوا 26,000 روپۍ تنخواه ورکړي. د سواد ناهید بیبی هم د صحت یو کارکونکو ده، دوی وایي هیله لري چې حکومت یې غوښتنې ومني. دا چې د دوی په موجوده وخت کې څه غوښتنې دي، په دې اړه ناهید بیبی وایي
او خیبر پختونخوا کې تاسو سم معلومات شته چې اندازه تن د لیډی هیلت ورکرز یا سپروایزر یا د نردیش میرا سمره ده تعدادی سمره
ده دمانگ ده 505 چه دینا ده لیڈی هیلت سپروائزر دی او دیسی 14,000 یا دیس سمتنگ با دیسی ده
الیڈم
18,000 دیسی سپین تیرول کنا
تسوات ده اوڈیگرام سو پیدا بی بی چه لیڈی هیلت سپروائزر ده لحقی نمو پختلی چه ده ورزی ده دوی سه کارو نوی
منگا روزمره ما زمان کسی قیسی ده منگا اندر LSW کار که کنه جی آغا LSW روزمره ده پینزو نواره ده وو فورو پوری دی روزمره هغه چې کای مونږ دې هغه ویزه ټوله کا مونږ هغه چې کوله کې دی میډیسن ورکو په هر ایک تاریخ باندې دی میډیسن ورکو او لکه دې مونږ یې رپورټونه چې کوو دې دا دی مونږ چې دی میډیسن ورکو په دې روزمره لکه دا حساب کتاب چې دا جنکې چې کم کار کوي دې د مور او د بچی د صحت په اړه چې دا اړین نشته والی د ماشوم د لوی دوه پورې چې د مرګ پورې بیا د دې په ډیر نگرانه کې کنا مطلب دا دی چې چې لګي مور ته په ځتی لګي لګي دی او چې لګي مدر چایلډ د مور د بچی دا بیا تاسو منګ مناو وو دا غي نه علاوه منګ د چنجو کوم پروګرام ګولې چې هغه منګ ترسمو دا غي نه علاوه منګ اوفیس یو کې کوله چې ویکسینیشن چې کوم ده کنا
تاسو مشال ریډیو ته وګي
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو مونږ تاسو ته په دې پروګرام کې په خیبر پختونخوا کې د خزینه او صحت کارکونکو پر مسلو معلومات ترکو. د صحت چارواکي وایي په خیبر پختونخوا کې څه د پاسه 2,000 لیډی هیلت ورکر دي او څه د پاسه 1,500 لیډی هیلت سپروایزر دي. مونږ د صوبې د خزینه او صحت کارکونکو د اتحادیې د یوې مشرې المینا افتخار سره د خزینه او صحت کارکونکو پر مسلو هم خبرې کړې دي او له هغې نه مو په سر کې پوښتلي چې د خزینه او صحت کارکونکو د نوکریو د مستقل کېدو په اړه څه معلومات لري.
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه
دا او د دې اونۍ پروګرام چې موږ په کتابسته د خیبر پښتونخوا د روغتیا ادارې د خزینه کارکونکو د مسلو په اړه معلومات ترکول. اوس زه فرخند اسد له تاسو نه اجازه غواړم. د خدای په امان.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس درته یو بلا ونی د خبرونه وړاندې کوو. روښانه مستقبل د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې داونه اوري چې د انفارمیشن ټیکنالوژي نوی کول ته د کار او روزګار څومره موقع برابرې کړي او د دغې لپاره څه ډول زده کړې پکار دي. دا خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار منور شاه جوړي. راځي چې وورو روښانه مستقبل.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی هلې او سلامونه قبول کړي. د آی ټی یا انفارمیشن ټیکنالوژي او کمپیوټر اعلی تعلیم که څه هم ټولنلۍ په یو کلی بدله کړې ده، خو د پښتنو په سیمو کې زیاتره ځوانان چې د برخه کې زده کړو کې نو بیا حکومتي نوکری ګوري او واضح خبره داده چې د حکومت وسایل ډیر محدود دي. دا راز کوم ځوانان چې د آی ټی او کمپیوټرز د کړو کې او بیا د لوی خارونو او نور نړۍ سره په رابطه کې پاتې نشي نو زیاتره یې د بیروزګاری سره مخ کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په نړۍ کې د کمپیوټر او آی ټی نه فارغ شوی ځوانانو ته ډیر ضرورت دی. د خبرو ته ډاکټر فیصل خان هم اشاره کوي او وای چې کله مهنت وکړې شي نو د آی ټی او کمپیوټر نه فارغ شوی ځوانانو ته په پیښور او حتی خپل کلو او کورونو کې هم کار په لاس ورتللی شي، ځکه چې د انټرنیټ د لارې یو تن د خپل کور نه هم د نړۍ په هر برخه کې کار روزګار ترلاسه کولی شي. فیصل خان د مردان سره تعلق لري، د برتانیا نه یې په کمپیوټر کې پی ایچ ډی یعنی ډاکټري کړې او دا مهال د پیښور په یو شخصي یونیورسيټي کې پروفیسور دی. وای د نوی دور تقاضې بدلی شوې، په دې حق لا ځوان کول کې د پوهاوی او بیداری پیدا کولو لپاره یې یو سلسله شروع کړې ده.
اورکیشن اداره مونږ د غکړې د پېښور 2.0 په نوم باندې د دې کې بیا چې ملګری دي کم چې بار ملکو کې خخې نو ستو کې سبقونه ویلي دي او اوس واپس راغلي دي پېښور ته دلته کې د منډه لپاره د خدمت لپاره او ټکنالوژي د فروغ لپاره ایک مختلف ایونټس کیږي. زمونږه داس قسمه ایونټس دي چې کم د نوي کولتا وروتا ماشومان ته او الکانو جنکو دوانو ته داس قسمه سکلز اوخري چې کم مونږ ته نارملی په یونیورسيټیانو کې په پونتون کې په کالجو کې نه خدل کیږي. د دې یو غټ مثال د آی ټی والے آی ټی کې تاسو وګورئ په یونیورسيټیانو او کالجونو کې چې کم سبق خدل کیږي هغه کافي زوړ دی او زمونږ دا آرګومنت چې موږ وایو چې کمپیوټر ډېر تیز سره ډیولپ کیږي لګیا او دا ټیکنالوژي ډېره مخ روانه ده، موږ دا نشو افورد کولای چې دا زوړ سبقونه موږ ته وخدل شي او وروسته دا وخایو او هغه واړه کم چې اوس نه فارغېږي کم چې پنځه کاله پس مارکیټ ته راځي. نو زمونږ په نیز باندې د ټیکنالوژي څومره چې مختلف اړخونه دي، هغه تاسو هارډویر وګورئ، سافټویر وګورئ، تازه کریکولم ضرورت دی، تازه نوی سبق ضرورت دی، مختلف ایونټس په ذریعہ باندې موږ دلته کې په پیښور کې اورګنایز کوو.
د کمپیوټر او آی ټی د نوی نړیوالو ضرورتونو په حق لا د پوهاوی لپاره دوی سهل ځلې کوي. ډاکټر فیصل خان وای
دا سی یو کانفرنس موږ منعقد کړو کم چې د ډیجیټل یوث سمیت په نوم باندې، دا غي دوه مقصدونه، یو مقصد دا چې کم زموږ د ینګ خلک ته د ځوانان دي او خلکان دي کې دوه کم چې بیروزګار دي یا سبق یې اونمه لشه یا هر څه په وجه باندې مخکې لاندې، نو هغه ته موږ د آنلاین زده کړې او د آنلاین روزګار موکو باره کې تعلیم ورکو چې آنلاین ورک یا آنلاین زده کړه دې به څنګه حاصلې. دې ته په عرفیان کې په انګلیش کې وایي فری لانسینګ وایي. نو تاسو فری لانسینګ په ذریعه باندې دا ماشوم که په هر ځای کې ناست، په غریبي علاقه کې ناست، په فاټا کې ناست، په پیښور ښار کې ناست او په خپل کور کې ناست، چې دې به څنګه ګټه کوي، څنګه مختلف روزګار ځان معلوموي. دویم دا مقصد دا و چې کم ځوانان الکان جنکی یونیورسيټانو ته تللی دي هغه ول خپل علم دا څنګه استعمال کړي چې دا غنه سو پروډکټس جوړ کړي، خپل ائیډیاز دې په ځان کې کم دي هغه سره دې دا څو کې چې هغه میدان ته مارکیټ ته وباسي، چې نه صرف خپل ځان فاینانشلی مضبوط کړي اقتصادي تور په خپل خپل ودرېږي، بلکې چې سوسایټي ته هغه پروډکټ یا هغه ائیډیا میوه هم ملاوي شي.
نوموړي له مختلفي په عامه توګه خلک بازار یا مارکیټ هغه توای چې پکې نیخ په نیغه اخیستل او خرڅول کیږي. د آی ټی او انټرنیټ مارکیټ څنګه وي؟
او جی خسته سوال مو کو، ځکه چې دا فرق عام طور خلکو ته نه پته. دوه قسمه مارکیټونه، یو مارکیټ فزیکل دی کوم چې موږ بار ته وسو په خور کې مختلف مارکیټ ته تجارت او بای او خرڅ سره بږي کیږي. دویم د کمپیوټر د لاسه موږ سره یو ورچوال یا یو ویب بیسډ مارکیټ جوړ شوی دی او دا ګلوبل مارکیټ دی. انټرنیټ د لاسه تاسو کو د دنیا په هر یو ګوټ کې چې سره بزنس کول غواړي تاسو کوي شئ. نو د دې کانفرنس موږ چې کومه کوم ذکر وکړو او زموږ د ټول آی ټی د لباس د دې مقصد هم دا دی چې زموږ د نوې کولته د نوې مارکیټ کم چې نورم سلچند د عام مارکیټ نه کم چې زموږ ارد گرد دا غنه غټ بلډ چې کوم بازار کو خرید او فروخت کو زیات نه زیات په خبر خلکو سره ای باندې څه شي خرڅوي شو یا څه غستی شو یا خپل لوکل منډه یا صوبای لیول باندې کوم منډه دی ای کی تجارت کوي شو. نو یو دا فرق واځي کول ضروری دی چې فزیکل مارکیټ په خپل ځای هغه تجارت په خپل ځای آی ټی د لاسه او انټرنیټ د لاسه اوس ګلوبل یو مارکیټ زمونږ کورو ته منتر ورسېده. نو د دې نه په کار دی چې زمونږ نوې کول فائدہ واخلي.
دا چې د نوی کول لپاره په کمپیوټر او انفارمیشن ټیکنالوژي کې د مخ کې تللو څومره امکانات دي. ډاکټر فیصل خان وایي
دې صرف یو مثال کې زتا سولډر کم مونږ چې کم یو موبایل کې اپ یا کمپیوټر چې په لاس کې شتانه هغه استعمالي نیو داسې یو سرویس استعمالو کم چې تقریبا هر ماشوم زموږ په معاشره کې پیژنې ایتم فیسبوک وایو او زه به دې خپل مرګرو اړونو خوند ته دا وایم چې تاسو یقین کې چې د فیسبوک ویلیشن د فیسبوک کمپنۍ قیمت 200 بلین ډالر کې دغه شوی دی. 200 بلین ډالر د غون پاکستان د جی ڈی پی عمر رسی هغه ته او تاسو کدی خبر ته سوچ وکړئ چې دا فیسبوک چې د کارخانه‌دار او سرمایه‌دارانو نه دی جوړ کړی، دا چې تلوي غړ غړ خانان نه دی جوړ کړی چې اصل چې بلا شي زمکه وي جایداد او جاګیر وي او پیسې وي ورسره، دا د اتل شوکال یو ماشوم په هاستل کې جوړ کړی دی. دا زما په نس دا خبره کې یو پر ذهن کې کینی اغه ماشومان دي، اغه چې کوم نظام هم جوړ دي او اغه بنی ادمان دي، انسانان دي، صرف د ذکر سره او لږ شوق سره لږ لږ غور سره دومره مخکې رسیدلی دي چې دا یو ماشوم د لاسه داسې کمپنی جوړ شو چې اغه 200 بلین ډالر مالیت لري. مطلب پاکستان کې څومره چې غون اتل سکروړه عوام دي چې غریب او مالدار او خانان ټول راځي، دا غي آمدن برابر دي. نو دې کې تاسو صرف دې ته سوچ وکړئ چې دې کې نور مخکې څو څومره لري دي، دې کې د نورې ګټې څومره لري دي، دې کې د خپل قوم او چتولو د خپل خاندان د خپل ځان او چتولو څونه مقدم.
نو موله زیاتوی چې په دې برخه کې د خپل مستقبل جوړولو په لړ کې د هلکانو او جنکو لپاره یو شان موقع دي.
آی ټی کې دا بار بار دا خبره کوم تاسو تاسو په دې غزري وم زده وایم چې دې کې د نر او د ماده فرق نشته، دې کې د هلک او د جنکې فرق ځکه نشته چې کمپیوټر او کمپیوټر د کور کې پروت بار تاسو ضرورت نشته راتلو، بار تر اوسه مجبوری تاسو څنګه نشته، هر ځکه چې تاسو په کور کې او په کمره کې تاسو دا شی کوي شه په هاستل کې بار د کور نه هلته کې کوي شه چې کمپنی کې نه هلته کوي شه نه زموږ په خیال یو کولاو میدان مونږ ته پروت دی او لږ د پښتون کوم د ماشومان الکان او جنکې دې طرف ته فکر وکړي
مخکې. ډاکټر فیصل خان د کمپیوټر په تعلیم کې پی ایچ ڈی یعنی ډاکټری کړي او دا نظر لري چې څوک د مهنت او وړاندې تللو جذبه لري په آی ټی کې د ترقی کولو لپاره هیڅ حد نشته. په دې موضوع مو د سوزوانانو سره هم خبرې کړي چې د یوې لنډې د مینه پس پی اوري مشال دې سره اوسي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې داونه د انفارمیشن ټیکنالوژي د زده کړو او کار روزګار په اړه معلومات درکو. پوهان وای چې په دې برخه کې د مخ کې تللو ډیر زیات امکانات دي، خو په کار د ځوانان ورته هر وخت بیدار اوسئ. په دې حقله د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ سه
د خیبر پښتونخوا حکومت وخت په وخت د ځوانانو لپاره د انفارمیشن ټیکنالوژي د پروجیکټونو موقع برابروي. پدې کې یو ځوان علي رضا د موبایل ټلیفون لپاره داسې یو اپ یا اپلیکیشن جوړ کړي چې په وسیله یې خلک خپل خواوشا کې ډاکټر یا طبي سہولت لټول شي. نو موږ وایي دا اپ یې په سر کې واځي د پیښور خار لپاره جوړ کړي چې پکې به ورسته د ټوله خیبر پښتونخوا معلومات هم شامل وي. دی وایي
تاسو کوم علاقہ کې اے موبایل اپ استعمالې دا غ پخپله ډیټک کړي او تاسو نږدې چې کوم ګورنمنٹ هیلپ فسیلیټی دا هغه تاسو ته میپ باندې ښایي او هغه بار کې خلک سره رائے دي، خلک سره ریټینګ درکړي، د سره ریویو درکړي، دا هغه ور سره ښایي او تاسو ولته لاړې تاسو وکړه چې دلته ډاکټر نشته، دلته آلات نشته، تاسو بالکل اپ کولاو کې تاسو هغه ځې کلیک کړي چې تاسو اے او هغه کې تاسو فیډبیک درکول شي چې دلته ډېر ټایم راغلی و ما او دلته ډاکټر نه و. نو دا فیډبیک چې کوم د ګورنمنٹ خپل سیستم کې بیا ګوري او ګورنمنٹ بیا دې باندې اکشن والی.
دا راز یو بل ځوان محمد علي د سوملګرو ترڅنګ د موبایل ټلیفون لپاره د نو کونډا په نوم داسې یو اپلیکیشن جوړ کړي چې په استعمال یې د بجلی د غلا مخنیوي کېدی شي. دا اپ څنګه کار کوي نو موړه وای
تاسو څنګه کولاو کوئ تاسو په کیمرا راشي، تاسو په کیمرې باندې هغه کم د چې فرض کړئ میټر چې په غلا پای باندې کې میټر کې غوتی والی او یا څوک چې کونډه لګولي تاسو باید کونډه لای هغه میټر لپاره تصویر وباسي، هغه نه پس په تاسو بیا لاندې یو بټن یې سند ریپورت والا پاګه تاسو زور کې نو دای سر تاسو هغه کم زی کې تاسو ولاړی هغه لوکیشن هغه زی او دا تصویر دا بلر شي د حکومت یو سرور ته، نو حکومت په بیا دا غزنې کده شي چې په کم زی کې دا ریپورت شوی د کم جینر راغلی او بیا او اکشن راسته شروع ست.
له محمد علي مو پختلی چې پروجیکټ یې څنګه او د کوم پروګرام لاندې جوړ کړ د اویل
دا د امریکای یو اورګانایزیشن دی د کوډ فور امریکا په نوم باندې دا هغه کې یو تنوع پاکستان سره تړاو لري. نو هغه چې کله دا پروګرام تر اوتیره شو نو بیا پاکستان ته لاړو. پاکستان کې کوډ فور پاکستان په نوم باندې اورګنایزیشن کولاو کو. نو دا کوډ فور پاکستان یو ایونت اورګنایز کو زوم په یونیورسټي کې, په دې پېښور یونیورسټي کې. هغه کې دي د ټول صوبې نه چې راوختو چې آی ټی والا کسان دې راشي او چې څه خدمت کولای شي د حکومت یا په نور څه دي د معاشره په آی ټی کې. نو هغه درامه کې شي او خپل سولوشنز دې راغلي کنه چې خپل حل دې پېښ کړي سره. نو دا پروګرام شو او زموږ په یونیورسټي کې انجینرینګ یونیورسټي کې او دا هغه کې دي د 12 کسان دي راستیو
دا چې د صوبایي حکومت لاړه د بیلابیلو محکمو لپاره د کمپیوټر او انفارمیشن ټیکنالوژي په برخه کې د شپږو میاشتو د دې پروژکت لپاره بنیادی شرایط سدي. محمد علي ویل
مونږه اصل کې چې کوم ډیولپران یي کوم چې پروګرامر دي هغه راټو پیپر کو او هغه نه علاوه مونږه ډیولپرز مونږه اخلو یو سره بیا مونږه ګرافیک ډیزاینر مخلو په ګرافیکس باندې هغه سړي چې پوئږي په فوټوشاپ شو ته په دې باندې پوئږي زمونږ یو څه کس پکې پکاري او ځا ډیولپمنت چې نو دا کې بیسیک ډیولپمنت ورو ځنه پروګرام زمونږه خیر تمره وو چې نو وایي چې مونږه پورا لکه هغه ټریننګ کوو نو چې دا کوم دا غوت دا غي پروګرامینګ کې لکه تجربه یې مونږه هغه بیا چې کوم نه
نو موږ ولینم وو پختل چې کوم کسان د دې پروجیکټ لپاره منتخب شي نو هغه ته وظیفه یا تنخواه هم ورکول کیږي او کسانګه دا راز د شپږو میاشتو پوره کېدو نه پاس دوی بیا سکولې شي.
د دې لپاره د بیا په هفته کې 12 غنټه وظیفه کار کوي. نو د دې حساب سره تاسو ولې چې 3 ورځې کې هغه کار کوي نو 3 غنټه په دوبره سي دی وسه راکړي او دا هغه ول حکومت چې دینو 13 کالو 600 روپیه خو دی سمېشته او د شپږ میاشتو پروګرام دی. زموږ چې کوم د 13 دغه انکیوبیشن د ورتوي انکیوبیشن سنټر هغه د حکومت د آی ټی بورډ یو اداره ده دی سپانسر کړه نو پای کې انټرنیټ هم فیو هر څه فیو. زموږ کله د شپږ میاشتو پروګرام پوره شو لدینه بعد هم جمله افیس راکو کوم چې په خپل چې هغه دی خپل صرفین کمپنی جوړ کیږي هغه هم دی ورکو نو پای کې 80% دی هغه به حکومت ورکو او باقي 20% چې نه به شي دا ورکو. خو به پروګرام کې نو دی که هر څه سپانسر دی کې څه څه شي ورته کې نو په دې کې اول تاسو خپل معاشري په کوم خدمت کوي د خپل حکومت په کوم خدمت کوي.
محمد علي وایي یو ځوان انجنیر ته د خپل کار روزګار نه زیات دا فکر پکاروي چې نور سمره خلکو ته روزګار پیدا کول شي ځکه چې پرمختللي دنیا کې انجینران دغه کردار تر سره کوي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسیده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202212211 2 4 1 2 1 او اوس خپل کوربا منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
ورس ده غریب اول مبارک سے زدہ قام غم نشمارمان